سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونو تموز فرید سیال د تای روشاندو تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبرو کړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو چو زیات نه دي خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمير کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د شر زنګړی استاذ الله خقلی متقی سره د حقیقتنه د سمحال در سره کوي چې د مسکو فارمټ پونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان خار کې د دسمبر په 9مه جوړ شو. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار لارغونی او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاډرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل شبکې پاڼې په خوندې ټوټه لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یچي. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرائیل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرائیل د نړیوالو خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورې چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو ورستنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیزتیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغې زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړیږي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
همدارنګه سپینې مڼۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه میدان وردګو ته به هم مرشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي نه شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي وروره ګوله بیخي ته پاخه سړکه پورې لار نه وي. کلینیکونه شفاخانه دي موږ نه لرې دي مثال د څو کلي دي دغه هم داسې پذاب دي وروره ګوله آزورده وي.
در مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای په هرات کې د شوې زلزلې دوه نیمه میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو رسنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیزمنتیا په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزله کې زیانمن او اغیزمن او له پاکستان رسنیدونکو کډوالو په ځانګړې توګه نجونې او ښځې چې امیندوارې مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوو زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت تېرېږي خو لا هم زیانمنو د بیړنۍ مرستو په ګډون سرپناه او روغتیایي خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیات امید زهیر مال نورو
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او خزي د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې دوه امیندوار مېرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجون او خزو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمیر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوې کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړې. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 تر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له دوو میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13,000 نجونو په ګډون شپږ 10,000 ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
ډېرې ستونزې لرو. د اوس په ځمکه شپې سبا کوو. حال متاسیه والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کور ځمکه او هر څه مو له منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک له لارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېرې روغتیایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره ښځو په ګډون ټولو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو راستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
سپینې مړۍ وایي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپینې مړۍ د امنیت شورا ویان جان کربي تېر ورځ په خبري کانفرانس کې وکړه. جان کربي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې کارول شوي دي. اکرام الله اکرام نه جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو له ادعا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریښي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاسته ورغلي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي، نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډیرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوي او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خود امنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوي په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې د طالبانو راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو له مخې 30 پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیا خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وايي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیا خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وايي د سړکونو د خرابوالي وجې د ژمي په راتګ د ستونزو څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر لورو پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنۍ اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې.
چې نور اوس ته پیښې ډېر په تکلیف وې، حساب یو رخ موټر نه پاګرو کی بیا چې جمع ای وګړو د غدا بيخي ته په خا سره کپور لیار نه وي. کلینیک کو نه شپاخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ پازوب دې ور را غدا حضور ده وي. موږ د سه غړو خدای دې موږ دولت آباد کو شو ور را غدا یو کلینیک دل تر ته جوړ کو یو موږ خونه یو دل تر ډیره ساحه ده ډیر کلی دې ډیر خلک بزو کې پیاسوده شي او دا وختنه ما همیشه ده خو نور را غواړه چې نه کی موږ خلک غریبان دي مسکینان دي ور را غواړه چاندیان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او اوسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوي چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چولوي بیا د مو ساحه د دوه سړک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډیر په زحمت او په تکلیف
چارپایی
و پدستی وشی که سارک تر شو و اولوی اولا گلا خواه دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خطا مثال دیتی یو چشم چه کم شی غلاگی اولا گلا دوغو راسم دیر تا مشکل وی چه چو واوری نویل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزامت بو چه دیتی داد واوی که چه خالق دیده واوری بخیر زر ولیکش چه مکتا لار خوشی شی جتی که پا خوب بانده وم بیا وزای تا مثال کل وقت وزیم
د میدان اردوګو لایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخاویا روغتي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځای وسیدونکو له خدماتو شکایت لري. هڅه موکړه چې دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ژوند له لومړني او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکورېدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیله مند چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به له امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډران الوتکو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډران الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، آدیسه، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست، 18 له منځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه ډران الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګ ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوي بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوری پالو مشر میچ مکانل خبره کړې، ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. خاغلی شومر نن چهارشنبه خبر لاند وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کیدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو 19 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. تاسو زموږ خبرګل ازادي رادیو څخه اوریدئ. زموږ خبرونه اوس څلور ساعتونه یوازې په رادیو باندې کې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګ پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شئ. هو د چنن د دسمبر شلمه د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګه ډېر مرکې کړې دي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیلابیلو پلیټ فارمونو باندې دغه مرکې واورئ او همدارنګ هلته د هغو نجونو غږونه وهیلې هم واورئ چې دوی غواړي بیرته پوهنتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پر تګ بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 16مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تشپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل سه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزی او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سما د کیسې په پسر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ خلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحق روزی چه توی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شوند.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په ابادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه، په دې جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لرې پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغېزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي، او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي، او همدارنګه تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاوو تر څنګ اوس د لمریزو تاوو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاوو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونو کې ورڅخه ګټه اخلي، او ځکه یې ښې بولي چې اقتصادي کارې پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بخمله د ژمي په تبجن لمر د لمریزي تاوې پرنغري په بخاردي کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وایي د ورځې چای، دیګ او نور پختن پر دغه لمریزي تودوخې هنداري کوي. دا وایي د لمر د تودوخې دا تختې د کورنو لپاره د سون توکو ښه بدیل دی. بې مصرفه شی دی، ارزانه دی، هوا نه ککړوي. په څومره وخت کې چې ګاز دیګ پخوي په همدومره وخت کې دا تختې هم پخولی سي. د دې په باور لرګي، تیل، ګاز او د ډبرو سکاره ډېر ګران سوي دي. ښه بدیل یې د لمریزې تودوخې همدا هنداري دي چې اغېزناکې تمامي سوي دي. بخمله زیاتوي په دې وروستیو کې ډیری خلکو د نورو سون توکو پر ځای د لمریزې تودوخې هندارو کارولو ته مخه کړې چې هم خواړه ورباندې پخوي او هم د خپلو کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
لمریزه تاوسې ته عوام نه ککړی، ګاز هم راسپموي، لرګي هم راسپموي، داسې نور سنګي زغال هم راسپموي، تاوان نه لري. موږ په دې هر وخت دیګ هم کوو، د اندازې په اړه اوبه هم پرې ګرموو، او دا یو ګټور شی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د غزنی یو شمېر پلسکاران د پخلي لپاره د لمریزې تودوخې هندارې جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو، ګازو او تیلو ښه بدیل ګرځېدلی دی. فلزکاران وایي د لمر تودوخې د دغه هندارو په جوړولو کې یې له وسپنې او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستی، او په داسې بڼه یې جوړې کړي چې د لمر وړانګو تودوخه یو ټکي ته رایو ځای کوي او په وسیله یې د پخلي چارې ترسره کیږي.
شیشه فروش کرد برای ما ته جور مونه، خط خط مونه، کلا چیزاش آماده مونه، بعد از اون ما اینجا بندل بندل.
غلام سخی د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د لمریزې تاوې په جوړولو بوختی. د وای د ورځې له لسو تر دولسو د لمریزې تودوخې هندارې پلوري چې د یوې بیه له څلور نیم زره تر شپږ زره افغانه یو ده.
دا تاوه د اوبو مبو ګرمولو لپاره ده چې په لمر ګرمېږي. اولی چوکاټ او قالب جوړېږي، وروسته له هغه چې تیار شي بیا د مخ خیخې پکې لګېږي. خیخې پر تاوه په سریخو لګېږي. خیخې له نوره انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته په کار ده نه بل څه، بلکې د لمر په رڼا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، نو کولی سي چې د لمریزې تودوخې هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي، نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هوارې سي.
پارک صنعتي پارک
باندې جوړ شي د خپل مثلا سنایو دی پاره ان شاء الله دا کار چې پټه په ولار ده یا مثلا کوم څه وي دا باندې روش پیدا
په غزنی کې په لسګونه فلسکاران د سلګونو کوچنیو ششو نور یوې ټاکلې نقطې ته راجمع کوي او له لمر څخه له انرژي اخیستلو په ګټه د لمریزو تاوو په جوړولو بوختې خو کره شمېر یې معلوم نه دی
دوی مینیمای ته راورسېدو په دې برخه کې در ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو دغه پروګرام در تلرو خو تر هغې وړاندې ورزو دا د سات خبرونو ته سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تېر روښانه تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتل دي د سفارت خپل ایکس پاڼه په ټوئیټر یوازې د داخلي دني خبرو کړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن خپل ایک شبکې لیکلي دي چې په دې کې تنه کې چنن چهارشنبې له غرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوړخي زوړې کو د سوداګرۍ وادي او سیمې زوم نړیوال میکانیزمونو کې طالبان د حکومت د حضور په اړه هرخیزي خبرې وشوي د خغلی بلخی خبره زمير کابل او ویل روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا سوداګرۍ اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دوړخي وادن ترمنځ پر سوداګرۍ فرصتونو خبره اتري وشوي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړای استاذ الله خپل متقی سره د حقیقتنه د سمحال در سره کوي چې د مسکو فارمټ په ونده کې د روسي چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په کازان خار کې د دسمبر په 19 جوړ شو امیر خان متقی ګډون کړی و د سالنګ لوی لار لارغونی او ترمیم روس سنن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل کې شو کې پانی ځه څرګندونې خبري کړې دي ګډون کړی و د طالبان د حکومت ریاست الوزرای صدیم رسال ملاد الغنی برادر د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسم کې ویل چې د سالنګ لوی لار نه وځي د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نخلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نخلولو کې هم مهمه ونډه لري هغه ویل چې د دغه تونل رغنیزي چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړی ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي د سالنګ د تونل په ګډون د دغه لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وي د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشورې په افغانستان کې د 10 میلیونه وګړو چې د هیواد د نفوس ډېر سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دی تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼه په خوندې ټوټه لیکلې چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سخت خوارزواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سخت خوارزواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي هغه زیاتوي د ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغي ولامل او مري د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ولید چې د بشري مرستو له کمیدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتونکو نه او میاشتو کې لاس یچي هغه ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او پنورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي او د اسرایل پوز د غزې په شمال کې پر یوازینې دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کار او د هغو یو شمېر کارکونکو کې ونیول د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړ توګه د سختريزې حماس ډلې شته امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني لا وسوالو پاکت کړی اسرایل د شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لکثر لګه 45 فلسطینیان وژل شو اسرایل د نړیوال خبردارۍ او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مولا ارواپو میوند خوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ سوی معتاد وایي چې د نشو له امله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
کومه نشه نه کولای اوس په پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ خپل هم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم، ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخ کال بزګرو یوازې په 10,000 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلې وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټیلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 10,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
ګرانه ده چې د نشه یي موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 15 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولی دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشه یي مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تریاکو دا ګراني د دې سبب سوي چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتاره و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکي کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې سوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر سو، او په تېرو 10 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډیر تاریخ به استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریخ ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ راه کده چې په دغم کښتک
مال زه دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخته پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری یې د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونې یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوی وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه څلوېښت ورځو کې پنځلس ورځې د دوی له بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربی نورستان کې چې دی دواب، منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوسی او داسې مرضیان یو که نه مړې راوسې ژوندی به څوک نه وي، اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشه یي توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چی د نورستان د معتادینو له روختون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت سول.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس یویست او پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واورئ. د انسان پر مغز باندې د نشهیي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشهیي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، چې یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشهیي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشهیي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشهیي توکو روح دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي، معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روح د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشهیي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشهیي توکو انسان په نشهیي توکو روح دی کوي. دروغ، بېحیایي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ، میرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشهیي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشهیانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشهیي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخیدلای، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه لزان څخه لري او لمنځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازی نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لري وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پوډر وهي، پلار دی پوډر وهي، یا مې خور دې زته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنزي محصل وو، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، وایي د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ورباندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولای اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشه مخکې مې درس وویلو، د دولسم نه جول فارغ شوم، ادبیاتو پوهنځی ته د مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طب دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویل. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و، ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې والا همدغه شپږو میاشتو کې. مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفا خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان مې لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بېخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد اثر کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل من نه لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. ولا د نشې په مهال بوته خطره همدغه ده چې یعنی نشه دی چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناس او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولی کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه جوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته یې په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې د پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخېستي.
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوې؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
تا خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا تره چلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم، مخ.
تو خدای تم پلار یې، دې پر ځای چې په مرکېدو یې خوابدې شې، غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوې. څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاک. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ښه، راته وایه څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ښه ښه، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به وګورم. ښه، جبار، جبار، ودرېږه، جبار ولد دی اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
ترا دې خواکه؟
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه سوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وکړي. کله خبر شول چې زما سو اخلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.